وصايو. وسام لاند خبرونا. دا به ځای شو کسانو نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې ژر تر ژره د افغان کډوالو جبري ستل بند کړي. دغه سازمان نن پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر لیکلی چې نړۍ له هم د افغانانو ستونزو ته پام کوي. په ورته وخت کې د ناروې د مهاجرینو د شورا مشر یان ایګلند وایي له لسیزو کړکیچونو له سقوط سره مخ اقتصاد او د اقلیم له ناوړه پیښو وروسته افغانستان د هغو میلیونونو افغانانو د منلو وړ نه دی چې په ګاونډیو هیوادونو کې د اخراج له خطر سره مخامخ دي. پاکستان او ایران په دې وروستیو کې افغانستان ته د افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د طالبان تر واک لاندې بختر خبری اژانس لیکلی دی چې د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لوی لار د یو ترافیکي پیښې له امله و کسان ته مرګ ژوبله اوښتي. د دغې اژانس په خبره چې پیښه د مقر ولسوالۍ په لړمي سیمه کې د دوو مسافروونکو موټرو د ټکر له امله رامنځته شوې چې په پایله کې د یو ماشوم په ګډون وطن مړه پنځه نورو ټپیان شوي دي. د پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي ښودل شوې ده. د بلوچستان په منګوچر سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوال ترمنځ په نښته کې ولس عسکر وژل شوي او درې نور ټپیان دي. چارواکو ویلي چې پیښه پرون جمعه هغه مهال رامنځته شوه چې وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر بس برید وکړ. د چارواکو په خبره په نښته کې دوه وسلوال هم وژل شوي. د پیښې مسؤلیت د بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې منلی دي. او حماس نن شنبې درې اسرایلي یرغمل د 25 فلسطیني بندیانو په بدل کې راخوشي کړل. د حماس او اسرایلو ترمنځ د بندیانو دا څلورمه تبادله ده. دا تبادله د هغې اوربند له مخې چې د روانې جنوري میاشتې له 19 شوی دی د دغې دواړو خواوو ترمنځ روان دی. حماس هغه ډله ده چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګر سازمان په توګه پیژني.
آزادی ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي ملما په دی خبرونه کار کلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانه يم. په دی خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکواله اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دی خبرونه کې به میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې.
اه هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې. گرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر راغلی ما رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی. کې زرغونه انالیسته ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی. دغه ته مرغل وړ زده کړې مې نه دي کړي. زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار تللی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نطاقي سمه ډېره علاقه مې درلودله. د نطاقي سره شپږ میاشتې کورس ته ولاړم. کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو هغه کې هغه وخت د بعد مرغ چاچی کنداری پښتو ویل او هغه ډېر چانس نه درلودی. نو ما هم چې لهجه مې پیور کنداری وه، کندهار کې پیدا شوې وم، هلته لوی شوې وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نو چې کله نومونه اعلان شول نو بیا ما یعنی لازم ما یو خپل یو هغه یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم. هغه د اطلاعاتو کلتور وزارت ته نشه مرغه چې هغه د تحریرات رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلم. زه یو وزیر ته ور وستلم په هماغه ګړی یې ور وستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ وزیرانو ته تګ و ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله زه امیر وپېژنده. هغه مال وویل ته څه غواړې؟ مال زه غواړم هېواد اخبار کې بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویله ول ته غواړې چې راډیو کې رسمي کار وکړې؟ وزیر ما څخه پوښتنه وکړله. مال وویل نه غواړم. ویل ته هېواد کې کار څه کوې؟ زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویسا و نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله. ما درخواستي ولیکله بېرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. منته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورغله چې هغه یې لاسلیک بېرته یې ما ته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله. هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم. بخښنه غواړم زما د وړاندې د لطیف نازمي سره لطیف نازمي د راډیو رئیس و د هغه سره یې زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم. دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده. دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله او دا رئیس ادارې ته ورغله. بیا زه رئیس ادارې ته ورغلم. نو دغه پروسیجر و هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریخه ما ته راکړه. زه دا اوس زمو وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه خپل وزیر ته وړم. نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله. او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث.
ډېر ښه.
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د طلوعي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلود دلته په راډیو تلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه مېرمن ملال. تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه؟ په دغه برخه کې چا ډېر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه و. انسان کې چې کم هغه موجود دی کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څنګه هغه لوري ته یو هغه لري یعنی مایل یي هغه لوري ته. نو ما هم د ادب سره علاقه درلودله د شعر و شاعري سره مې درلوده د کیسې لیکنې سره مې درلوده د خطاطۍ سره مې درلوده د انځورګرۍ سره مې درلوده. یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای. نو ما خپله علاقه و. نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه زما پلار ورونه ټول لوستل خلک وه مرکور کې یو کتابتون و، نو ما لوستل شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه تونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلودی چې دا شعر به سم وي، ناسم به وي، څه ډول به وي. هر ساعت موږ کور ته تلی افغان، اوس ګرچی هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده فکر کوم. هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې د تلی افغان، ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره سم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو د چې دا هغه د اخبار داسې راغه کوي، ما غږ باندې وکړي آیات الله نومېدي، ما لور ورځه یو هغه در کومه د تلی افغان ادارې ته یوسه، زه یو شعر در کوم. هغه ول ښه دي، هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په تلی افغان کې هغه سوی و چاپ سوی و، که څه هم چې یو څه لاس دوی پکښې کېوالی و، طبعاً هغه دې درلودلې، ستونزې دې درلودې، تخنیکي ستونزې مې درلودلې، خو هغه شعر اغوست. هغه ما په استعار نام ورکړی و، په خپل نوم یې نه ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د تلی افغان سره هغه پیل شوله، او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی سم، یعنې هغه زه تشویق کړم، هغه چې چاپ د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه سم، زه یې بیانولی نه سم په لفظونو کې چې زه څونه خوښوم، څونه خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور، مشر ورور، اوس م کندهار کې دی، خدای دې مل شي، هغه دا اوږده داستانونه چې وه، مثلا د ماکسیم ګورکی و، د تولستوی و، د ایرانی هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا تلی افغان ته ژباړنه. بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم، اګر چې کوچني وم، زما نور خوندي وم کوچنیانې وې، ده به زما په نوم، زما د بلې خور په نوم، د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي. ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لوري ته. نو ما بیا زما بله خور و، اوس هغه سړی ده کریمه رسولي ارواښا ده، هغه تر ما یو کال مشره و، ما هغې ته ښکاره کوي، مالداري ما شعر ولیکي، اخبار ته مې واستوي، دا دې چاپ شو، هغه ول دا به زه هم ولیکم. نو بیا هغې شعر ولیکي واستوي، بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور و، هغه دا اوس کې په روس ښکاري یو کتاب چاپ شو، د سیاست توازن. نو هغه را سره ګډ شو، هغه ورور هم را سره ګډ شو، خو بیا وروسته هغه ورور هم پرې شوله. او از ما خور د بعد مرغه چې په ځوانۍ کې هغه شوله وفات شوله، او زه یوازې پاتې شولم. نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال، په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو، خو اوس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاست چېرته چې کتابونه ول، د کتابونو مینوال او د لوستلو مینوال هلته ول. نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان، خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري، د دوی په روزنه کې، د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خدای دې وبخشي، هغه یو هغه سړی و، په ځوانۍ کې ماموریت کړی و، خو ماموریت یې داسې ماموریت نه و چې ادبي فرسنګ کې و. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله، تجارت یې کاوه، دا به هغه وخت خو د هندوستان سره حاضره فودا درلودله او هغه د مطالعې د از ماستر چو ډیر عالم سره یو دینی علم هم زیات درلودي او دا عصري علم هم درلودي. نو ما خپل پلار دې مطالعه نه ولیدلې چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعه نه ولیدلې. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولی، د تفسیر شریف څخه نیولی، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبار راتلی، د کابل سه انیس اخبار راتلی، د کوچنیانو انیس راتلی. زما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتنګي زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و، هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و، چې یعنی اشتراکی ورسره کړی و. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده، هر شي مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلم، د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه. زما پلار به پکې کښېنستې، د هغه سره پلنډنډې کې کښېنستلم. مثلا چې ژمی به و، ده به کتاب مطالعه کوه. زه م تشوکېدلم، ما مې یو کتاب را اخیستې. زما ډېر خوښېدې چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپل لار پیدا کړه چې زه به څه شم، زه څه وړتیا لرم او څه کولی شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دي چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپله شعر څنګه ارزوي، یا که په ساده جملو کې ووایم ستاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، د یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ته ځي، بیا خیال ته فخیږي، بیا نو عاطفه ده، احساس دی او یوه حادثه ده. ما په نظر باندې یو څه ستا دننه پیښیږي، یو څه پیښیږي ستا دننه یا د باندې یا ته وینې. نو هغه په تا باندې تاثیر کوي، صفه او ټیپو په احساساتو باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زېږنده.
که ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو، دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د ښځینهو په برخه کې، د ښځینهو پر شرایطو پر حالاتو برابر، د وختو زمانې سره سره تاسو شعرونه لیکلي دي. نو که اوریدونکو ته دا ووایي چې د شعر په ښایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریکوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه 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 کې بندې، هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح. یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډیره هغه یم ډیره اساس یم او ډیره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډیره هغه کې ډیره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي هیچا پام نه دی ورته کړی نو په دې خاطر باندې زه ډیر پام ورته کوم. زموږ ټولنه زموږ هیواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي نه یې کړی دی هغه هم له ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و مثلا په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي لنډې کیسې چې دي خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. زه نه یم چې زه هغه ګړی کښېنم قلم راواخم کتاب راواخم وی لیکمه زه هغه ذهن ته سپارمه په هغه باندې هغه کومه فکر کومه تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی یې دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي سهار هنداره ته ناست دی بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ د بدن نور ځایونو خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی خو هغه نه شیر کېږي خو زه یې بیا لیکم هم نه زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي زه خپل دا ذهن کې هغه کوم اړوم یې راړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډیر ښه میرمن ملال د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعری څنګه ارزوي؟ دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی د شیرونو خصوصا پښتو شاعری کوم خواته روانه ده د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډیر زیات خزینه احساسات نه بیانیدل حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که نارینه. نو وستا سو د څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوي؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړی دی ښځینه شاعري خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده او زما په نظر باندې چې ما څنڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستي دي زه خپله ځینې راسي یمه تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پام درنه سوي او دوی هغه کوي مراتې ورته پام سوي دي ډېرې تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې زه خپله ځینې راضي یم.
مننه میرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډیر وختونو کې ګورو ډیری خزینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډیری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه یو ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نور مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي نو دوی لخپل شعر او شاعرین لری کیږي. تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړ جوړ ډېر لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعری ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعری احساس خپل ساتلې دی، د دې راس پڅ کې ده.
شعر یو داسې هغه لري چې واقعا ډېر هغه لري، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې چونه څه نه دي، خو هغه زه دا اوس تر شپېتو تېرېیم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سې تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار خدای وبخشي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کښې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ در څخه وښویدی دي. یعنی دا زه خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه، چې پسې ونه ګرځم هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کښې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا آمد مهم دی، الهام دی که آمد دی، دا ډېر مهم دی. خو ته به په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې، مثلا اورې به شعر به اورې، که ته وخت نه لرې چې ویلیکې ته به شعر اورې. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کښې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کښې شته، په دا هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې پکښې کښې راځي، نو شعر سړی واورې. اوس مثلا زه کور کښې اخته یم، پخلی کوم اشپزخانه کښې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي، بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړي، یعنې فکر کښې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی، او یو شاید زما یوازیتوب به هم د دې هغه و، کیدای سي چې زه یوازې وم په ژوند کښې، یو خو هغه یوازیتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی. نو زه چې راځمه د خپلې د خوب کوټې ته راځمه، نو خو بل څوک خو نه یې چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کړم، فکر مې بل خوا ته واورې چې هغه څه کوي، اوبه چښي، څه کوي څه کوي. نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شېبې دي، کېدای شي اورېدونکي وغواړي په دې پوه شي، که تاسو غواړي ورته ووایئ چې اوس چېرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس؟
زه دا تقریبا لس
کاله
پوره شوه یولسم کال دی په برطانیه کښې ژوند کوم، ویلس کښې، او رسمي هغه نه لرمه. اخري زما اخري ماموریت چې و د پېښور هغه کښې و، د افغانستان په قونسلګري کښې فرهنګي اته شومه، هغه مې وروستۍ ماموریت و چې په 2013 کښې وروستۍ د کال تر وروستۍ شېبو پورې، نو هغه ماموریت ما هغه کوي تعقیب کوي. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړي، دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړي چې هغه په حساب کښې راسي، یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کښې، په اجتماعي ساحه کښې، په اجتماعي ساحه کښې ادبي او فرهنګي داسې یو فعالیت وي. بس په کور کښې یمه، کله کله لیکم، کله کله اورمه، داسې خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې. دا شعر مې لیکلې دي او کنور سي لیکل مې کړی دي.
ډیر زیاته مننه مېرمن ملال چې خبرونه کې مر سره
ګرځې. له کوم خدای دې وکړي چې تاسو ستاسو هغه مې خبرې کړې ستاسو په توګه باندې
مننه. قدرمن اوریدون